سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د مخام او بجې شي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو کې د دې خبرونه ډیر برخه د روخته د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسدالله الدین به تاسو ته د روزي پر فواید او د چې د روزه کې څه ګټې او تاوانونه لري پر دې موضوع خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. خو سم پام کړئ خبرونه ضرورت و امریکای فلمونو یو کارکونکی ویتنی رایت افغانستان ته سفر کړی او پر خپل انستګرام د بامیانو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړی دي. افغانستان ته د رایت د سفر په داسېل کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سي نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځنګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شو دی. لاملبنه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر نشي کولی او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګری فعالیت نه لري. ویتنی رایت افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوسییټډ پریس پوښتنې ځواب نه دی کړی. تر اوسه طالبان هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. ویتنی رایت له دې وړاندې ایران، عراق، سوریه او لبنان ته هم سفرونه کړي وو. د تور هم دروازه د بیرته پرنسلو پاړه د طالبانو پاکستان چارواکو مذاکرات په نتیجه پای ته ورسیدل. د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خدل په شرط نن یک شنبه د مارچ دومه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د سال رسید د دواړو خواو ترمنځ د دروازې د خلاصون پاړه مذاکرات سره وروه چې په نتیجه پای ته ورسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بي پایله پای ته رسیدو د تاییدې سربېره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې ساتو سوداګریزي راکړې ورکړې سره بیلې کړې سود لاري د بندیدو لکبل دوړو خو سوداګرو او عام خلک زینمن نشي. د فبرورۍ 28 د طالبانو پاکستان چارواکو ترمنځ د مرچلو د جوړولو پر سر لشکړ ورسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو سربېره د ناروغانو مسافرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د حکومت وین وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ترامپ دې د افغانستان پر خپل معلومات کړه کړی. زبیلو مجاهد د سرګندونې په مرکه کې کړی چې نن یک شمه د مارچ دومه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر خبرې کړي دي. مجاهد وړاندې دی ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شل کلونو د ویجاړې حساب وغواړي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته استنوي. د ټرمپ په خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسمي گذشت تر سره کوي غوسه کوي. مجاهد په دې مرکه کې هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې د بګرام په پوځیډه کې چنې پوځیان میشتي. او ورسته خبرم ده چې د خزو د بشری حقوقو د ملاتړ بنسټونو یو شمیر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې له هیواد نه وباسي. په هغه لیک کې چې د بشری حقوقو نږدې سلویت بنسټونو نن یک شنبه د مجلس د پاکستان حکومت تسویل غوښتل شي چې هغه افغانان بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کړي چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. روژه یو بدنی فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافات او سربېره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي. خو روختیا پالان وایي چې د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژې فزیکی یا بدنی ګټه کمیږي. پښتنه دا دي چې کوم ډول ناروغان کولای شي عادي روژه ونیسي. میندواره او شیدې ورکون کې مېرمنې څو کړی چې روژه د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي. د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره پر روژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټول پښتنه روغتیا د ژوند د شتمنۍ د پروګرام کې لخپلو درنو ملمنو سره چېړو. کوربموز اسد الله لودینیم او را سره ملمن دي په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورډ غړی هلی غرشین او دینی عالم مولانا عبد الصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلی عباسی سره مخکې مرکه کړې چې د همدې خبرونې په پای شیبو کې درته خبرو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د استډیو د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 40 22 12 50001 کچیرته داړي کې واسنه لري مونږ ته لاندې داړي کې یم اسکال وکي مونږ بیرته تاسو ته زنګ وو دا شمیره یو ځل بیا وایم 00422 1125001 لانی کمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ملکزای راځي بحث بل تاسو نه پیل کو په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي
چې دلته کوروپا کې په تیپ کې هم روژه شته زبایو ایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده نو دلته کوروپا کې د ځینې کسانو لپاره چې صحت خنه ده یو رقم طبي روژه توصیه کیږي طبي روژه باید داسې وایم چې پرنسيبه هیڅ شی نه مونتا لکه فرق لري فرق داده زینه رغیدن ذاتونه زینه دی چې جرمنی کې ورته کوه وای په انګلیسي کې ریهابیلیټیشن ورته وای دا سه ماده طبي مرکزونه دي زینه کسان چې زینه تکلیفو باندې اخته دي د بیل کې پټو غوای ما د چا چې کلمې قریږي د چا چې پوستکه تکلیف لري حساسیت لري د چا چې وزن زیات دی څوک چې ډایبټیس یا د شکرې ناروغي لري او زینه ډېرې کنش مې نورې ناروغي دي دا غوې د پاره بیا توصیه کیږي چې دای باید روختون ته لاړ شي هلته پرې روژه نیسي نو تاسې فکر وکړئ د دې روختون وایم د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاش را لګلې ده چې د صحت لپاره بي د پیسو بي د چې روختون ته لاړ شو مونږ همدغه شی کوي شو مونږ ته څنګه به چې مخیاده کا په دلته جرمني روختون نو کې دا سينه ده چې لکه مونږ غوښته د ماغه د دغه ملازان څار وخت نه تر مخام تر مر لیدو پورې هیڅ شی باندې خوري نس کی بلکې دوی ته یو شی ورکړي مونږ ته لګل خو پرنسيپ عین شی ده هغه تعادل ده ډوډۍ بلګه خوري او د نور تعادل نه بکار اخلي او به هم یو اندازه ورته ورکړي خو ډیر نه نو پرنسيپ عین شی ده مطلب دا ده چې تبا ډی شي نه نخري یعنی په موږ ته باندې خلاصه د خبري وایم چې دا روزه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډیر ډیر کټور شی ده چې سر کم کټی لري د برخې کې بلګه رسو وي
بله کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل په طبابت کې همدا مسله و ثابت شوه چې روژه د انسان لپاره ګټه لري او دا ګټه ډیره دي خو کچیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو د یغه په پام کې ونیول شي نو ځینو کسانو ته ممکن بیا فزیکی ګټه یو څه کمی یا حتی برعکس وي او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي حتی برعکس وزن زیاتېږي په هر حال بحث به ادامه ورکوو او ریدونکو ته تاسو نه هم هیله کوم چې کولای شئ خپل پوښتنې مطرح کړئ موږ ته اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب هیله غرشین تاسو ته براشو تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لري چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي څه وایي هغه میندو ته چې دوی په دغه حالت کې دي د دوی لپاره طبي سپارښتنه سي دي ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي کې څه هم ما د خبرونې په پای کې یو دنی عالم سره مرکه کړې ده حالت هغه دنی عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه تر پختنه لاندې راځي بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي ورته وایي چې تخفیف د روژې نه نیسي بیا د قضایي راوړي د مرکه به وروسته راځي خو طبي سپارښتنه د غوړمنو ته څه دي میرمن غرشین
بدین سید سلامونه تاسو تاسو درنو ریډونکو ته اول خو دې روژې مبارک نشته له ته مبارکي په دې مورد باید یو چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې خاطر باندې چې د یو ایواز نه دي یعنی د خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکولې شي هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثره بروجی په مشت کې مین د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي چې دا غي اراض علائم د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچواله لکه د وېښتان رژېدل لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کمواله یا د ماشوم حرکت کمېدل د مور په نس کې دارا پیدا کیږي نو مین د باید په دې جریان کې د پېښنمې نه د روژمات نه د پېښنمې پورې په ماین اندازه باندې مایات واخلي او غذایی رژیم باید د پېښنمې په محل باندې اکثره هغه غذایی رژیم چې د پورس کې مکمله انرژي ورکړي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروتینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماتی کې د چکل غذایی رژیم خپل روژه ماتی نه پاغي کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروا نه یا د ترکارې د شوروا نه بیا ورو خپل غذایی مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذیه کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي خو بیا هم کچرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دی ته او یا ماشوم ته د دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم اسی به تور رسیږي هغه بیا په دینی لحاظ باندې د ته اجازه ورکړ شوې ده چې د خپل روژه وخوري او بیا د خپل روژه قضایي راوړي
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکي اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی دوی په اسانه جوتولې سي چې هم د مور په گیډه کې او هم د غیګې د ماشوم وزن وګوري مثلا مخکې له روزي دوی افضل وزن وګوري بیا د روزي جریان کې افضل دا وزن چې کیچا یا د مور روزي دغه ماشوم تغذیه متاثر کړي کنه په دغه سي حالاتو کې څه کول په کار دی هغه مایندې چې نه پويږي چې آیا د دې روژه به پر ماشوم اغیز ولري کنه دوی لپاره څه سپارښتنه کوي ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلوميږي چې ماشوم متاثر دی کنه اما روغتیا پالان بیا د سرک معلومولای شي
دوی چې اول خو څنګه مېن د نادار زو د کډامن د بارداري په دوره کې یا د امیدوارۍ په دوره کې د چې هی کارکون کې سره اتمان خپل ارتباطات وساتي ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نشي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې یو روغتیاپال کولی شي یا یوه قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دې نه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسوي خوله ژبه تنده احساسوي او بل دا چې ګوري چې نست او مور چې میاشت په میاشت په دوه اندازه رشد کوي غټ شي هغه په کافي اندازه رشد نه کوي یعنی د ماشوم حرکت کمیږي دا باید یو صحیح کارکوونکي سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا د یو مشکل سره مواجه ده بل خبره ده چې که چېرته مور میاشت په میاشت کلینیک ته راځي او کې هلته په کلینیک کې د قد او وزن اخیستل کیږي بیا معلومیږي چې په یو میاشت کې د وزن څومره تغییر کړی دی یعنی څومره وزن زیات شوی دی په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداري په دوره کې د نه هو نه تر دوه لسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوار لسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي باید مور یو صحیح کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی بیا باغې نه مختلف برخې منفي کیږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي نو باندې خاطر باندې موږ ټول مېند ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د صحیح کارکونکي سره د خو لري ارتباط ولري
کور ودان ډېر مننه سلامات اوسې اوریدونکو تاسو ته راګرځو خو زه غواړم په سر کې دا باسي او سوازې کوم ډاکټر سیم ملکزای ک تاسو لګزر اوریدونکو ته واځي کې چې په تفسیرا کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري مانوي ګټه لري خو فزیکی ګټه هم لري هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضۍ او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي اوس راځي لګزر په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټه محسوس وي څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې مانویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فزیکی ګټه ترلاسه شي لاندې سپارښتنه به موڅوي خصوصا د خوړو پاړه کتام شو پښلمای چې نیمش په موږ تاسو پاتېګو دغه وخت کوم ډول خوړو مهم دي کوم ډول خوړو ګټور دي او بیا روژه مات ته بل ورسته راشو
نو دین سه په پاید وای ما چې د دې سوال ځواب یې راځنه ده هغه دا چې کچیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روزه ونیسي نو د خپل نه اواز د خپل فرض په تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې تر هغه راغلي څه راغلي دا خو زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي. خو زه خپل د ډاکټر په استاسي وایم چې د روزې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا ځان لږه تیر کړي ولګه خپل انسان صحت ته ډیر ډیر ګټه رسوي چې دی واخه کې وروسته وکړي. نو اوس مطلب مې دا ده چې چیرته ځینې کسان دی او جماعت کې یو خو دومره ډیر شین تیار کړی چې توای دومره ډیر خوري د جماعت وخت کې چې جګیدې نشي بیا غي نو وروسته دی چې روجای ما تکړه هغه نو وروسته بیا نو پسته او بادام او ممیز او نور شین ریش بیا ځینې کسان دی بیا نو مېرمنو ته وایي چې اوس موږ په پکوړې وکړو بیا نو پینې قطعی وکړي کترنج وکړي تر پیشنه می پوهې بیا پیشنه می که مېرمنو ته یې ویلي چې ما ته پخلی کوي هغه نو وروسته بیا پخلی شو چې بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځدین بیا هغه نو وروسته بیا کوم دي تر بل ورځ تر غرمې پورې ودی بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې منځ ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغه نو وروسته بیا هم سوملي او ځینې بیا نو چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پېږه مانا او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړه ښایي خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید رښتیا سړی لږه په ځان تېره کړي او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموالې دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي. دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتل د چې څه ډول خوړو وخورو چې د ورځې پر مهال د لوګې احساسونه کو د تند احساسونه کو ځکه زموږ تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې له خوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي یا مثلا په زموږ کې کارونه کوي یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي یا هم مثلا فزیکی کار وي د ستړیا کار وي دوی داسې خلاصي. نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کو کوم خواړه ډیر ګټور دي او د ګټورتیا ترڅنګ داسې خوړو دي چې په اسانه پیدا کېدلې هم شي ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا مغه کچیرته اقتصاد خو وینو سړی کولای شي یو څه خوړو تیار کړي. د افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی دغه وضعیت ته پکاتو کوم ډول خوړو په پښلمی کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب؟
نو دین څه په داسې وایم چې دومره دوم می پښتین ته پرځو وایم چې هغه د تندې موضوع ده. تندې موضوع بالکل واضح ده هغه دا ده چې د انسان په بدن اوبه هغه وخت ځای کیږي چې یا انسان ځخ ډېر کار وکړي جسمي کار وکړي منډه ووایي یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي نو سړی تږی کیږي اوبه د لاسه ورکوي. بل دا چې یادا چې کچیرته جسمی کار دومره ډېر سخت نه وي خو ګرمي سخته ډېری نو په دې باندې هم په انسان اوبه ډېر سر ته مینځل شي. کاشکې زموږ د دیني عالم فعلا نظر وای چې ما نه پښتنه کوي اوس خو ژمی ده البته په افغانستان اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند خواته فکر کوم اوس ژمی نشته خلاصي شوی دی هلته نو د پسرلي موسم مخ په اوړي روان دی نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لاژمی ده نو هلته ساړه دي فعلا تقریبا دی دومره سخته نه تمامیږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کیږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د څلوېښت درجو نه اوړي پنځه څلوېښت درجو حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي چې په سوري کې چې څلوېښت پنځه څلوېښت درجو نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځه شپېته درجو ته حتی تودوخې رسېږي. نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپل پټو کې باید کار وکړي نو په 15 درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي نو روزه په خوله دی کار وکړي کار کوي دا خو سړی باید وایي چې 2-3 چې مر کې کار وکړي تولیږي سر دی ګرځي نور کار نشي کولی سر دی خوږیږي خو ځمکه اورېږي او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې اولېږي مړ کېږي او که نه نیسې دا کفر شو نو ځواب یې ماته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا درته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دې ته به وایم ښه چې کارونه نه کېدی غریب راته وایي نو څه شی وخورم زخه غریب ما زخه اولاد لرم چې کارو نه کوم رګی میاش کې نو تشه وخرم نو ته موضوع ماته د یو افغان پایس چې ته غریبانو په فکر کې د دې جواب سخت دی چې دا غریب باید ولس په اوړي کې څنګه وکي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کی نو زه ته یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کی چې اوړي موسم کې دوی مجبور نشي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په آرامه باندې تېره کړي نو فعلاً به همدغه ځای کې زه بسنه وکړم نو
نورې پښتنه تفکر بله کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ایداده چې هغه د روزمات هم کړي تقریبا داسې ساعت شاوخوا پروزمات هم اوري نو یو څه انرژي تر لاسه کړي وس به رادیو اوري او زنګ برا وهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
السلام علیکم جلال زاده صاحب سلامونه احترامات قبول ک ډاکټر صاحب سلامونه وایي ډاکټر صاحب سمو دا جلال زاده صاحب دا زما په وخت کې دا ډاکټر فرق خلک وی کې چې دا تکلیف ته مې دی او ته پېښ نه یا بل ناروغي او څه ولا او دا چې مې پر وخت باندې څونه کدار شان ځنګړي شان چې هغه تاوان نه رسی نه مرزي او شي چې هغه مې به شي هغه کم خاړي چې هغه خلک تیار کړي
ښا کور ودان کوم ځای ماړي کني ولې د روزمات پاړه په وخت مو د یخو بو یادونه وکړه چې ډېر یخ یو بس خل څنګه دې امداسه وکنه ځکه غاګ مو ډېر سم نه وو
بله زغه د خبرې چې سات څنګه خوړو ټول اندازه قدر وخوړه
ښا
مریضي دې څه څه دې کې ا د کندهار صاحب سلام غریبه ما
کندهار نډیر مننه سلامات او سی کور ودان چاړي کوم نیولې و پښتنه مو واوریدل شو متاسفانه چې دغه کیفیت سم نه و مله وريدون کې تنوبات ورکو د سره خبرې کو ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلاله ترند کندهار خبر کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته بدر الله سلام علیکم ډاکټر صاحب سلام علیکم نو ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه د مزه کورنۍ زنانا نه پار له روچ وازه نه ډېر وزمن دي او چې وګرځي دا زړه دربار هم کې دا پښې مې وای تا ولوم کې وای دا اوس دا روزه کې بس کم فرق مال پار چې ان کم فرق څه سي فرق د ډاکټر صاحب په مشوره و دا زړه دربار هم کې چې سم زال وکم او دا پښې مې تا ولوم کې د ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه چې مشوره راکې نو سلام علیکم ټولو ته کوم خیر او سه کور و ده
مننه دغه مورکی سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی داسې اټمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه نه کړی وزن معلومی کی چې مثلا ناتیا 90 کیلو ده او کنه
په خو په سن یې سره ډیر وزن داسې نیوی و نه اوس تنځ نه وی دا اوس دی او مړه ده راځي او مړه ده اوس د پنځوس شاو خوا کې دی تنځ تل یو پنځوس دا اوس
ښه ډاکټر صاحب
خو خې خږي
پښه درد کې څه مزال وکه او دا تاول کې پښه شوایو د زړه زړه نه د بارم کې وا چې څه مزال وکم بارم د زړه د بار کې سا وې نو زه ته هم ورځ ډیر ډیر کوار ما په خپل نه کې
که پښتنه مې د شکرې ماینه شوې ده د استاد د مور
شکر او شکر وای نه لري ډاکټر ته مو وار وسو شکر نهسته
ښه سمه ده نو په پښتنه پوښ
او سلامات اوسې کور ودان ګران اوریدون کې چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پښتنه جواب کې د غرض به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکي ورزو بل اوریدون کې سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحبانو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب تا او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم او یو زنګاری سلام او سلام غریب صاحب ته پکندار کې واجب مزمات صاحب ته وړاندې کوم مننه سمو په وخت راکې خوشاله سوسی د قدر وړ او پو من ډاکټر صاحب میلمه کړی ده نو روزا سید د الله پاک پر زیاده پرز ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نشي خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ زماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چا یې له هم خوړلې دي خو په خوا به زموږ داسې رواج و ډېر مخکې په مسجدو کې به زماتونه کېدو خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو اوس هم داسې په کم مزایو کې اوس هم شته کو بل اخره بیا علماء او فردی فتوا وکول چې دا روزماتونه څو کراهیتونه لري اول په ماجد کې خوراک مقرو د دوم په منځ کې په خپل کې تامونه باندې دا هم موږ مقرو کوي خو اوس دې اندازې پاته د څوک وګړو په یوه څوک یو خورما خوري خو په پاسي کې متل دا وای کم خوردن کم خوبتن نو دې خوراک نه ده شه او له محترم رجنیو یو بدا پیام خبر کوم چې کزما راخپل خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډیر قدرت لري او ډیر زکاتونه پکشي ډیر روپی لري په دې روزه کې دی باید په کلی کې اول خیرات صدقه په نزدو خلکو زکات په نزدو خلکو ستنه دې په کلی کې وکیل د خلکو سره دی لطفاً کومک وکي یا څور ورخصي یا په شرطي ورخصي یا یو شی ورخصي دا دی غټ سواد دی ځکه په روزه کې سوابونه بالکل ډیر دي او له محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې خوراک په تشلمي باندې چې کافي خوراک وکړل شي صدا او په روزه مات او بل یو پښتنه ما ته را پیدا ده هغه دا چې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیټر زغتیت لري نو دا زما پښتنه دي مننه چې موږ ته وخت راکړل کور ودان
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې تو خې صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا بغه دی اورور پښتنه چاړي کني ولې ود خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مور ته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د اوریدونکو ته اتمانه پښتنې تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لوژن سبزی دی لومړی اوریتون کی هغه پښتنې کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي نو د روجې په وخت کې هم اصلا هغه ځان باید خپل شي چې نور مال وختو کې هم سره خوي مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غړ دی نو د انسان غذا کې باید دیش اصولو کې غړ موجود شي دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې موږ عام خلک په پینې پیږي زه تاسو یو عام لکه ډوډۍ باب چې دي غنم جوار یا د سی خواږ باب میوه چې ځینې شي نه عام دا کاربوهایډریټ لري فقله دي نو دا تقریبا 55% کې باید د دې نه جوړ شي دریمه برخه چې دا هغه بیا پروتین باب دي نو پروتین 15% کې موږ ته غذا باید توجیه کړي راغلو دا چې پروتین تشکې ده پروتین وازی ده چې ډیره برخه په غوخه کې ده خو ضرور نه چې حتما د غوخې نه سره پروتین واخلي هغه څوک چې بي وزن دي غوخه ته توان نه لري هغه کوي چې ته سابو دلاري بیا کوم سابه سره باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري نو به یې سابو کې چې وګوري هغه شي نه لکه د کلول یا مټر دي یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وای دا شي نه دي مختلف نور شنه باب دي دوی کې هم هتا پروتین شته نو دا سره کوي چې تاسو خپل پروتین به د غوښې هم کوره کی مونږه کوي چې نو یو رقم ټول مر یو رقم ساده نه بلکې رقم ډول ډول سابه باب پاتې خو نو دې نه هم پوره کوي شي نو پروژې میاش کې هم این شهده سره باید کوشش وکړي چې ټوټه یې هم دغه درې شیونه جوړ شي چې غوړ وي پکې کاربوهایډرات وي پکې او پروتین ولري راغلو د نومي اوریجن کې پختین ته وجه د روجمات په وخت سړی او په سړی اوس کې کوونس کې نو سړی او په وادي کې چې می کې اوس کې نو کې رچ ډیر زړه ناروغ شي ځکه چې ته انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې کچیرته ته رسول شي نو وایروسونه ډیر زړه فعال کیږي ته ډیر زړه په ټوخی اخته کیږي په تابع زکام نیسي نو خبر دی چې هغه ډیر سړو وبونه تکاروا نخلي نو سړی او به هغه وسره اسکی چې هغه اوړي موسمي په هر څه وخت ترجونه تودوخی زیاتې نو سړی به غواړي چې زر یخی بوسکی راوند د روجماتي د پر آیا دا صحیح کار دی چې سړی بوسکی او که خرما یا د شی اخري نو دواړه صحیح دي او به ریخی دی چې او به لومړی خود سړی د تندې ضرورت پرې رافکیږي او دوم دا چې یو پټه او پچه سړی اوس کی دی به یو پټه اشتها هم کمی یو سره خرما چې ده هغه د دغې دلیل په کې زدا ګورم چې خرما چې ده خوږ ده کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي نو څنګه چې په اسلام کې راغلی سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي هغه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي پس هغه بیا ډوډۍ ته راځي نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل منځ کې نو د خرما د خوږه انسان ویني ته ځي میډی ته ځي د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره نو دا هم د روژې یو خاص ځانګړتیا ده چې سړی باید که سړی چې روژې نیولی دا ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري رغم دې دوم اوریدونکي پښتنې ته چې دا به یو قدرمنه مور ده چې دا غي تکلیف لري د وزن برخه کې به اوس وګګېږم خو راغله د پخې درد برخه کې نو د پخې درد زیاتره وخت چي هم د وزن نه وزن چې زیاتی به زنګونونه خوږیږي او سره پخې هم خوږیږي او سره نو دې لپاره خلا لارې ده چې وزن کم شي د زړه تکلیف چې زړه یې کاره کوي نو دې برخه کې څو دلیل نه کېدای شي کیدای شي چې خدای نه کړه هغه ته د زړه کوم تکلیف وي نو دوی ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته که ناروغي پکې نه و نو هغه ته بیا نو خبردای چې سړی وایي کیدای شي دغه تمرین بیا ډېر نه وسی تمرین معنا دا چې کډې سړی ګرځېدل نه وسی نو په لږه ګرځېدا باندې د سړی بیا سا سپریږي او زړه ډبارې کوي نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي راغله د وزن کمېدو لپاره نو کوم شی چې د وزن کمېدو لپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي یعنی سپوره ډوډۍ سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي نو خبره ده چې یو شی باید وخوري که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې ته هغه دومره وزن نه زیاتې نسبت تا کاربوهایډریټ ته یعنی ډوډۍ باب چې وي وریجې په توګه ته چې په تیرا بیا چوکړي که سړی وریجې وخوري وزن زیاتېږي سره سپوره ډوډۍ هتا سپینه ډوډۍ خو ډېر زیاتې وزن هتا توره ډوډۍ هم چې وخوري دې باندې د انسان وزن زیاتېږي بل به کچالان الګان ته وایي نو کچالان باندې هم د انسان وزن زیاتېږي نو دا شینو کې باید سړی اعتدال نه کاروي نو بل دا دی چې دا وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی نو خبر دی چې ستاسو مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چیرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نو نو بیا نو کوم شی چې دا وزن کمول لپاره ډېر ګټه ورشي دا حرکت او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول دا غي په ځکه چې کوي چې مثال په توګه وایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي نو راغله د وروستۍ پوښتنې ته چې د کوم توخي سره پوښتنه وکړه چې آیا په پېشمني کې سړی ډوډۍ ډېره وخوري او که په روژه ماتي کې نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دا ډېره سړی ونه خوري خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پېشمني وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري ځینې کسان دي چې د پېشمني نه وروسته بیا نو نه ویده کیږي هغوی بیا سم خپل کار ته ځي نو په دې اساس باندې بیا نو د سیده ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یو ناڅابه ډېره وخوري که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته ځي نو هغه به هم سړی ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړی ته بیا خوب هم سم نه ورځي. نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر ته اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پیشنمي خواته که څوک لږ خوندې د غوړو اندازه زیاته کی بیا غوړ د څه شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. مطلب که واضح کما که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړې. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري، نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنی دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړی یو شی وخوري، نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه، چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې، کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي، او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو باندې. بل توخي صاحب ته پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري. نو انسان معده چې دا د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړې، یعنی دا تمرین دې ورکړې. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات څونه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد وي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي، باډي بلډینګ جوړته وایي، یا د بدن د عضلات ښکلا چې دی، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي، پټسیږي، زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده، که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته، دومره غټه ده. او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړېږي وړېږي، معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي، په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن دې کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. او ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکتران ته وایي چې او زمره لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم، بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران دی، هلته چې لاړ شي رستوران چېرته بیا وایي چې ما ته مې سم ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړم پکې او غوړې غوښې م پکې وي، وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري، بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې اموخته کړي بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېده او پرکوټي کېدای شي. لږ تر لږه دوی که کافی نه وینو یو څه ښې شودې ولري، او بل دا چې آیا پودری شودې یو بدل کېدلی شي په روژه کې، مثلا مایندې وغواړي چې خو شودې کمې دي دا د خپل روژه نیسي نو ماشوم ته د پودری شودې ورکړي، یا هم د نورې شودې بیا دغه نورې شودې یا پودری شودې زیانونه هم لري ماشوم ته، خصوصا که د درې میاشتو ماشومي یا مثلا د دوه میاشتو ماشومي؟
مننه لودین صاحب، لومړی پوښتنه خو به ووایو چې هغه مورکۍ چې ویل وزن یې زیات دی او پښې یې درد کوي، لکه څنګه چې ملک صاحب ورته وویلې، اول خو دا چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن راکم شي. بله یوه موضوع دا ده چې غذایي رژیم دی باید خپل تنظیم کړي، خپل غذایي رژیم تنظیم کړي او څنګه فزیکي فعالیت ولري، ځکه زموږ اکثره خلک غذا اخلي پریمانه ولا فزیکي فعالیت یې کم دی، چې دا خپل هم د وزن در ډېرې دو سبب ګرځي او هم د نور مشکلات سبب ګرځي. او د زړه په خاطر کولای شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې ترڅو مطمئنه شي چې دا د زړه درواره د وزن د زیاتېدو نه دی که کمبل د قلبي یا کمبل داخلي مشکل رامنځته شوی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایي د نظره جدي دي او هم څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه دا موضوعګانې لري. او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره ښځې او نر میندې ماشومان ټول دوی ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي. او اکثره میندې د پښو د درد او د دې نه شکایت لري چې بیا معاینات وکړي د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارۍ د لارې ورته ورکول کېږي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده په هغه میندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې یا په عادي ژبه ویم هغه د منوپوز یا د میاشتني یا د موار د مریضۍ د وچېدو په طرف باندې ځي ځکه هغه سره د کم ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي. دی کولای شي چې یوه مشوره د داخله ډاکټر سره ولري او بل دا چې خپل فزیکي فعالیت زیات کړي څنګه که چېرته کومه قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولای شي پیاده ګرځي حتی په خپل کور کې پیاده ګرځي حتی په خپل او خپل مزدان تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي. او رغم د هغه مند په مورد باندې چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او ماشومې په اصطلاح د دوو میاشتو یا د دریو میاشتو یا په دې مرحله کې چې هغه نشي کولای متمم غذایی مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم په روژماتي کې او په پیشنمي کې خپل تغذی په منظم ډول باندې ولري هغه غذایی مواد استفاده کړي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات یې خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي. یعنی په دې معنی نه ده چې د روژې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکولو دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورمال دفعاتو باندې شیدې ورکړي ځکه ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض د شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي. بله موضوع دا چې میندې باید په یو دم روژه ماتي کې په یو دم باندې یا په پیشلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې د دې فکر کې چې زه په یو دم باندې غذا واخلم په ملزي صاحب چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه دا پیدا کیږي دوی کولای شي چې په قلاره په قلاره لږ لږ غذا واخلي څنګه غذایي کافي مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا که امکانات ولري ځکه موږ تاسو په اطرافو کې د ښار نه په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شیدې او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او همدارنګه په زمکو کې چې څوک کار کوي هغه په زمکو کې تازه ترکاریان یعنی کافي اندازه غذایي مواد لري کولی شي دینه استفاده وکړي میندې. او که بیا چیرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمې دي ماشومې نه مړیږي ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چیرته ماشوم ته احیانا شروع کړي او که موږ توصیه نه کوو مور کولی شي خپلې شیدې ورکړي ماشوم ته او په منظم ډول یې ورکړي. که بیا چیرته ضرورت پیدا کیږي نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شیده انتخاب شي ځکه هره شیدو نه شي ورکولی.
ډیره ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې میرمن غرشین په بحث کې لګډون ډیره مننه. له تاسو سره موږ مخخه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیر کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولو او بیا وروسته د دینی عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغه اوریدونکو ته چې دوی ناروغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر څه دي پروژه کې هغه مول مولانا عباسینه پوښتلي دي لاس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر صاحب ملکزي تاسو ته بیرته راګرځم لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې کچیرته څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوګه احساس کړي. هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي د لوګې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کېدلی شي؟
دو دین سر مخکې دي نه چې دې برخه دې سوال ته ځواب وایم د ستاسې مخکنی پښتنې برخه کې چې آیا ماشوم ته پودري شوه دا یو بدیل کېدای شي کنه. زه وایم چې کچیرته طبیعی شده د مور شده وی نو د بودری شده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی. علت دا ده چې یو خو کوالیټي نویت هغه شده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیږلي. پودری شده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی، نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه، دا یو خاص شی ده. نو په دې اساس باندې د مور شده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکه حتی دوا هم ده، ترمل هم ده. د مور شده چې څوک سکي حتی د ډېر حساسیتونو دنیا مخنیوی کېدی شي. بل دا ده چې کله چې مور خپل اولاد ته شده ورکوي، یوازې د ماشوم غږ کې نیول، خپل سینې ته اچول، دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري، ماشوم مور ته ګوري. دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي، یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته. دغه د ماشوم رویاتو باندې ډېره لویه اغیزه لري، یعنی دا چې ډېر مثبت شی دی. ځینې ماشومان حتی لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی، وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي. دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم تر منځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی. او بل دا ده چې کله چې ماشوم د مور ته رودي، نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي. مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختورې احساسوي، بلکې د دې د خوشحالۍ دپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي، او ته په دې باندې شده لا پسې زیاتیږي. اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي. علت دا ده کله چې سړی ډوډۍ وخوري، نو دغه ډوډۍ د انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي. نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی، لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده، خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري، څه شی وسوځي، نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن بیا د امر کوي خپل د انسان غوړ ته، د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. بیا خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلې کیږي په حساب، او هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوری که دا شهمی اسید جوری گره نه چی جرمنی هم صفت زیغن وی اغا جوری گره. نو اغا بیا مغزو که اوزلات و که سازو کی گی چی دا اوزلات او مغز فعالیت رو کنشی، نو دا غیب پا بدل که کلا چی اغا و سازو شو، نو رسته موادی چی جوری گی اغا بیا کتون بادی جرمنی که کتون کربن دوی. نو دا کتون بادی چی ده دومه گتوار شده چی حتی دا سرطانونو مخنیسی. نو په دې اساس به ودی وایم چې د روژې او کټه دا ده کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي، نو حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
بله کور ودان. او بل وروستۍ پوښتنه کومه بیا سره باس پای ته رسو، مرکې ته ورځو. په ځینو کورنیو کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه پې فرض نه وي، روژه پې نیسي، که څه هم تشویقي پلوه ښه کار دی، هغه ماشوم تشویقیږي له هغه دیني او کلتوري عناناتو سره بلدیږي چې پشلمی دی، روژه ماتی دی، روژه ده. اما طب په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره وړتیا به نه لري چې روژه دې ونیول سي. د وړو ماشومانو لپاره په طب کې د روژې څه راغلي؟
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوموالۍ کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د څوارلسو نه ټیټ دی، نو هغوی باید روژه ونه نیسي. او د دولسو نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د څوارلسو نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا دی چې د وزن اړخ دی، هغه څوک چې وزن یې کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تب د اړخه هغې ته تاوان کوي. او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده، کم خونی لري، نو هغوی ته هم د تب د اړخه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي.
کور ودان ډاکټر سیم ملک زای ډیره ډیره مننه کوم تاسو نه چې تاسو هم په دې روزې ورځ کې زحمت وست انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور ودان بیا هم مننه کوم اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري ل خپل ملمنو سره مخخه کوو خو وړاندې درته د ودنی عالم سره مرکه خبرې دوته چمتو ده. په دغه بحث کې درنو ملمنو په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ لغړی هلې غرشین صاحب څخه ډېر ډېر مننه کوم چې راغلل دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیاي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ. د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي، دومره خوړو نه خوړل شي چې په معده باندې بوج شي، کم خوړو استفاده شي نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزیکی او مانوي دواړه ګټه لري. اوس راځو د خغلی عباسی مرکې ته چې خبرېدو ته چمتو ده.
جو هغه کسان باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی عاقلی بالغی حاضری خپل کور کې کنه او صحت خی نو نور څه عارضه ونه لري هغه باندې فرض عین.
تاسو د عارضی خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خصوص قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دے، نو مسافر ہم دا سفر پا حالت کے پدی مانا مستثنا نہ دے چھے دوبانے دا سا روجہ نشتا، پدی مانا مستثنا دے کدے روجہ خوری نو دا خورو نو اجازت ورتشتا خوروس طلبی قضائی راوڑی، خوکا روجہ ہونی سی نو دا بہتر دا زکا چھے دا قضا راوڑو لو پو وقت کی بیا ماحول نہیں نو دیر سختی قضا راوڑو لی. او یو چې د استثناء د چاغانو قوي استثناء ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دی ځکه چې هغه د هغه د حرکت باعث ګرځي، هسې هم ضعیف یو کمزوری او مریض وي بیا د حرکت باعث ګرځي. بل زین خلق ته نورم هغه ورکول شوی دی که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی، مریض چې دی هغه نغې څو حالته دي. یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوه یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پیښ نه کړي، د مرض بر چې د ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي، یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نه شي کوی نو نه شي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره که تا روژه ونیول سږکال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي، نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي، او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده د فدیې او هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه د چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه د چې انسان به ناروغي بیا نو په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف ده یا هم استثناء ده واغه مو هم تشریح کړی چې څه ډول وي. دغه ته یو بل موضوع هم دغه د مایندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه غلي مثلا تر ډیره هغه مایندې چې نوی ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوا میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېخت ورځنه پورې خو هغه مایند باندې روزم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وینو روژا او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور لپیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی، ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي او اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغ لیدي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکین دي ته مرزعه وي، یا ربي یا مرزعه ته وي. مرزعه ته لپاره په شریعت کې گنجائش ته که ضرورت ای نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دی تعین کوی شي چې حاضق او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کیږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګي، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته بیا قضایی کړي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې یو داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین می خپل روژه نیسی او مونږ هم کوي، نو کاغه ورته وایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده. ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي. نو دوم ډاکټر ویلی شي، نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته هم دومره خبر را چې شریعت کې مرجعې ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی چې کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي کنه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه، صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما پشان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی. دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند سو مسلات، او هغه د دې زنانا ټیسټونه وکړي معلومات وکړي او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحي حالت د روژې نیولو نه دی. نو بیا هغه حامله او مرزا دواړه هغه روژه خوړی شي، خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي کنه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې هم دې ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي. نو دا صحیح نه دی، دا مسلې باید دوی سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط ته اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی شي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا سپکار دی، آیا کدوی ته یو غیر مسلمان ډاکټر یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمون خلق دې کې دا شرط لګی چې روژه خو یو قسم دینی اړخ لري کنه، هو واضح ده. او د ډاکټر خبره کوي او طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي، که بیا پیدا نشي کړی بیا د کوشش وشي چې متدین کوم اهل کتاب چې لکه یهودی یا